د ازادۍ رادیو مخامنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدر منوریدونکو، دا نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي. ټاکل شوی چې د راروانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزان د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شي. د پولیو فری افغانستان ټولنې نن په یو بیان کې د نورو جزئیاتو له ورکولو پرته ویلي دي چې له 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته به د واکسین څاڅکي ورکړل شي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د راپور له مخې په 2015 کال کې په افغانستان کې د پولیو 9 مثبتې پیښې ثبت شوې او وړم کال د دې مواردو شمېر 15 ته رسېده. افغانستان او پاکستان یوازیني دوه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو ناروغي پکې له منځه تللې نه ده. د طالبانو د حکومت د عدلی وزارت وایي چې د دوی ټول تقنینی اسناد له شریعت سره سم تدوین شوی دي. د وزارت نن په یو بیان کې ویل چې له دې قوانینو سره مخالف کسان به د قانوني تعقیب لپاره عدلی او قضایي ارګانونو ته معرفي شي. طالبانو روانه اونۍ یو نوی قانون تصویب کړ چې له مخې د افغانستان ټولنه پر ملایانو، اشرافو، منځنۍ او ټیټې طبقو ویشل شوی او پکې ویل شوی دی چې د همدې طبقاتي سیستم له مخې به خلکو ته سزا ورکول کیږي. پر دې قانون د بشري حقونو یو شمېر ډلو انتقادونه کړي دي او د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي ژیل برتراند پرون ازادي راډیو ته ویل چې د قانون جدي اندېښنې پرولې دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي د افغانستان په ختیځ کې پرله پسې ورښتونو د هغو کورنیو وضعیت لا خراب کړی دی چې د خوړو لپاره پر کرنې متکی دي او لا د مخه د وروستیو زلزلو له کبله اغیزمنې شوي دي. اف ای او خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د هوا حالت ښایي د خوړو د ناامنۍ او خوارځواکۍ کچه نوره هم لوړه کړي. دا اداره اټکل کوي چې د افغانستان په ډیرو سیمو کې درانه ورښتونه به بله اونۍ هم دوام وکړي او په ځینو ختیځو او جنوب ختیځو ولایتونو کې د تودوخې درجه ښایي په چټکۍ سره ټیټه شي. روسي ورځو کې سختو برانونو او درنې واورې هم خلکو ته ځاني او مالی زیانونه رسولي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ نن یو ځل بیا ایران ته ګواښ وکړ او ویل هله چې ایران ژر تر ژره د خبرو میسته حاضر شي او د اټومي وسلو په برخه کې یوې عادلانه معاملې ته غاړه کېږدي. ښاغلی ترامپ پر خواله رسنیو په یو پیغام کې د هم لیکلي چې یو لوی لښکر د ایران پر لور روان دی. هغه زیاتوي چې د مخکې هم غوښتل له ایران سره یوه معامله وکړي خو هغوی چمتو نه شول چې په همدې دلیل د ایران پر اټومي تاسیساتو حملې وشوې. خو دا ځل به حمله د ده په وینا تر مخکینۍ هغې ډېره سخته وي. د ترامپ له دې خبرداري مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی ویلي و چې له واشنگټن سره د روغې جوړې خبرې ممکنې نه دي او ډیپلوماسي د پوځي ګواښ له لارې نه اغیزمنه ده او نه ګټه کوي. کرملن وایي ولسمشر ولادیمیر پوتین به له خپل سوري سیال احمد اشار سره په کتنه کې په سوریه کې د روسي ځواکونو د حضور په اړه خبري وکړي. د کرملن وایان دیمیتری پیسکوف وویل چې دواړه مشران بنن په مسکو کې د اقتصادي همکاریو او همدرز د منځني ختیځ د وضعیت په اړه خبري وکړي. د سوریه د مخکنی ولسمشر بشار اسد حکومت چې د 2023 کال په دسمبر میاشت کې د احمد اشار په مشرۍ ائتلافي ځواکونو ونړو د روسي نږدې متحد وو. او د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې نن د آسیا د فوټسال جام په لوبو کې خپل لومړی سیالي له سعودي عربستان څخه 3-0 وګټله. د لوبه نن له غرمې مخکې د دې سیالیو په کوربه هیواد انډونیزیا کې وشوه. رضا حسین پور په لومړیو شیبو کې د افغانستان لپاره لومړی ګول او په دوهم نیمه کې دوهم ګول ووهه او دریم ګول امید قنبری تر بریا ورسو. افغانستان په څلورم ګروپ کې له سعودي عربستان، ماليزیا او ایران سره یو ځای دی. د سیالۍ چې 14 ټیمونه ګډون پکې لري د سلوغي عدل ویله اوه میڅخه پیل شوی او د همدې میاشتې تر 13 پورې به دوام وکړي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو را سره اوسې د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. ملګری ملتونه وایي د افغانستان په ختیځ کې ورستیو بارانونو او واورو د هغو کورنیو وضعیت لا خراب کړی دی چې پر کرنې متکی دي. ملګری ملتونه او اروپایي ټولنه وایي چې له طالبانو سره په هر راز اړیکو کې دوی تل د افغان نجونو او ښځو د حقونو مسله یاده کړې ده.
What we see in Afghanistan
هغه څه چې موږ په افغانستان کې وینو په ځانګړي ډول لښ پژم ټولګي پورته لس دکو دنجونو محروم دي د بشري حقوقو ښکارا نقص دی دا اقدام نه دینی توجیه لري او نه کلتوري
پر ټولنیزو شبکو خبرې شوی ویډیوګانې ښایي چې د ایران او ترکیه په سرحد کې لسګونه افغانان د سړو له کبله مړه یا ټپیان شوي دي
د ترکیه پولیسو لخوا نیول شوي دوه شپې دوه ورځې نهر ساتلي وو وروسته بوټونه جرابې جمپرونه اخیستل شوي ټکنجه شوي او ایران خاورې ته د شپې په 12 بجې راړول شوي
او په یو بل راپور کې به واوري چې افغان سوداګری مېرمنې وایي د اروپایي ټولنې پانګونې باید د ښځو ځواکمنتیا په رښتینی ډول تضمین کړي نور مطالب هم لرو
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
نن چهارشنبه ده د 1440 هجری مریز کال د سلواغي یا دلوي اتمه ده چې د 2018 میلادي کال د جنوري ل 28 نیټه سره برابر ده د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم ورزو لمړی موضوع ته د خوړو او کرنې سازمان اف ای او وایي د افغانستان په ختیځو سیمو کې پر لپسې بارانونو او واورو د هغو کورنیو وضعیت لا خراب کړی دی چې پر کرنې متکی دي د ملګرو ملتونو د اړوند ادارې ویلي چې وروستیو زلزلو له کبله ځپل شوي کورنۍ لا ډېرې زیانګالې دي د په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د واورو او بارانونو سخته څپه پیل شوې ده او په ځینو سیمو کې خلکو ته درنه مالی او ځانی زیانونه هم اړولې دي
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او په افغانستان کې د پرلپسې بارانونو او واورو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلې دي د دې هیواد په ختیځو سیمو کې د هغو کورنۍ وضعیت لا پسې خراب کړي چې د خوړو لپاره په کرنه تکیه دي او لا لوړاندې هم د وروستي زلزلو له امله سخت زیانمن شوي دغه سازمان سیشنبه د جنوري 28 په خپل ایکسپان په یو بیان کې خبرداري ورکړي چې د هوا دا ناوړه شرایط خای د خړو د نامنې او خورزواکي ستونزې لا پسې جوړې کړي د دې سازمان د وړاندوینې لمخې د افغانستان په ډیری سیمو کې به سخت اورښتونه د وی بلې ونې لپاره هم دوام ولري او په ځنګړي ډول ختیزو یعنی ننګرهار کونړ لغمان نورستان او سویل ختیزو ولایتونو خوست پکتیکا پکتیا کې به هوا لا پسې سړه شي اف ای او زیاته کړي چې دا وضعیت د کم لاسرسي لامل را منځ کیدونکې خطرونه لکه سخت یخنۍ سره مخ کېدل د رغیدو په بهیر کې ځان د خوړو نخوندیتوب او خورزواکي نور هم زیاتوي دا خبرداري داسې محل ورکول کیږي چې لدی وړاندې د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی د ژمي په موسم کې په افغانستان کې د مخ پر زیاتیدونکو لوګي پاړان د ښنه خودلې و ویلی و چې د ماشومانو خورزواکي عموما په دې موسم کې تر ټولو لوړی کچې ته رسیدي دی یادونه ده چې په وروستۍ او څورزو کې د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې سخت واورې او بارانونه روان دي چې لاملې په ځینو سیمو کې د رسمي شمیرو لمخې یو شپې ته کسان مړاو نږدې یو سلس ټپیان شوي یو شمیر افغانان وایي واور او باران خای ډیرو ته رحمت وي خو دوی ته چې په سر چت نه لري زحمت دی د کونړ ولایت د خاص کونړ ولسوالۍ د مزار درې یو زلزله ځپلی محمد خان ازادي راډیو ته وویل چې وروستۍ اورښتونو سخت ځپلې دي
باران وشو چې بیخنی ګډېره ده ماشومان کې خوب نشکول موږ خپل کې خوب نشکول یخنی د بی داره کډېره ده او خټي دي او خیمه دوبو نړه کې دي نو زمونږ د کورون ته ضرورت دی موږ سرپناه غمو کې کورن له جوړ
د همدې ولایت څوکۍ ولسوالۍ یو زلزله ځپلی اتاولا هم ازادي راډیو ته ورته خبره وکړه
حکومت را ته خیمه را کړې دي موږ غواړو حکومت نه چې موږ ته سره داسې کومک وکړي چې زمونږ د ایمید لپاره یو سرپناه جوړ شي چې موږ د دې زراعتیزم کو نه وزول چې د زراعتیزم کې د ډیر زیاتې چقړې واور شوې ده خټې شوې دي او دلته ژوند ګران دی
په ورته وخت کې د لغمان ولایت د لنګار ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو وایي د واور او بارانونو لامل د بیکاری او یخنۍ په ګډون له سختو ستونزو سره مخ دي د دې ولسوالۍ د اسلام آباد کلی یو اوسیدونکو بشیر احمد ازادي راډیو ته وویل
باورو زیاتې ستونزې جوړې کړې دي دلته ډېر خلک د سونګ لپاره لرګي نه لري چې خپلې خونې پرې ګرمې کړي دغه شان هغه کسان چې ورځنۍ مزدوري کوي په دې ورځو کې کار نه لري بل خو برق نشته ګاز هم په دې موسم کې یو کیلو ان تر شپېتو افغانۍ رسیدلې دي
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تربیه ځلې واکروس تلال وړاندې د پراخه بیوزلۍ او بیکاری راپورونه ورکول شوي تازه د ملګرو ملتونو د ماشومان وجهې صندوق یونیسف ویلی افغانستان د ماشومان د خورزواکۍ له تر ټولو سخت نورینونو سره مخ دی او هر کال شاوخوا 3.1 میلیونه ماشومان له شدید خورزواکۍ کړيږي دغه صندوق سه شنبه د جنوري 28 په خپل اکسپانه خبرداري ورکړی چې شدیده خورزواکی کولای شي د ماشومانو د مړینې خطر 12 چنده زیات کړي. یونیسف د دوامدار بشری مرستو پر اړتیا ټینګار کړي. لدی وړاندې د ملګرو ملتونو د بشری چارو د همغږي دفتر اوچا ویلی و چې په روان 2026 کال کې به په افغانستان کې 28 میلیونه ډیر افغانان بشری مرستو ته اړتیا ولري.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ اروپای ټولنه او ملګری ملتونه وای پر افغانستان لو واکمنو طالبانو سره نږدې په هر ډول اړیکو کې د افغان خځو او نجونو د حقونو او پر هغو د لګول شویو محدودیتونو موضوع مطرح کیږي. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي ازادۍ رادیو ته ویل چې په افغانستان کې د دې ټولنې لوري نږدې په ټولو فعالیتونو کې د ښځو موضوع ته لومړیتوب ورکول کیږي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویاند وایي کابل ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیالې روزمری د کارلو په مشرۍ د پلاوی په سفر کې هم لطالب چارواکو سره په لیدنو کتنو کې پر خځو او نجونو د لګول شویو محدودیتونو د لری کېدو غوښتنه وشوه. په دې اړه نورحال نوریاس نوري اوروي.
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استازي ژیل برتران روي د طالبانو له چارواکو سره نږدې په هر لیدنو کتنو او تعامل کې په افغانستان کې د خځو او نجونو د حقونو موضوع مطرح کیږي، خو پر هغوی د لګول شویو محدودیتونو لری کېدل اسانه خبره نه ده. نو موري دغه څرګندونه د سټیشن بي پورز له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې وکړه او وی ویل چې د همدې لپاره له طالبانو سره د دوی اصولي تعامل او دوامدار خبري روان دي. هغه پر خزو او په ځانګړي توګه د جنو پر زده کړو د طالبانو له لوري لګول شو محدودیتونو ته په اشاره وویل.
What we seen Afghanistan
هغه څه چې موږ یې په افغانستان کې وینو په ځانګړي ډول لښ پژم ټولګي پورته لس دکو دنجونو محرومې دل د بشري حقوقو ښکارا نقص دی. دا اقدام نه دینی توجیه لري او نه کلتوري. دا خبره لزړه کوم دا یو لوی محدودیت دی چې طالبانو پر هیواد، دغه پر اقتصاد او د عادي چلن لپاره د ټولنې پر وړتیا تحمل کړی دی. که دا حالت دوام ومومي هغه موضوع چې موږ یې تل له هغوی سره مطرح کوو، افغانستان به خپل ځان له خپلو نیمایي استعدادونو او بشري ظرفیتونو څخه محروم کړي.
human potential
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي ویل افغانستان سره د مرستو یو مهم هدف داد چې د امکان تر حد د هغو فعالیتونو چې د خزو لخوا د خزو لپاره تر سره کیږي ملاتړ وکړي، او دا ځکه چې دوی په افغانستان کې د خزو پر وضعیت خپودي. د هغه خبره دا موضوع د دې سبب شوې چې په دې هیواد کې زموږ په نږدې ټولو فعالیتونو کې لخزو او له هغوی ملاتړ په یو لومړیتوب بدل شي. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي افغان خزو د ملاتړ خبره داسې مهال کوي چې ملګری ملتونه وايي په افغانستان کې خزو پرمختګونه په دې پورې تړلي چې پر هغوی د دې هیواد د واکمنانو لخوا لګول شوی محدودیتونه لري شي. د ملګری ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک د دوشنبه په ورځ په نیویارک په یو خبري کانفرنس کې د یو خبريال د پښتنې په جواب کې چې آیا افغانستان ته د ملګرو ملتونو د لوړ پوړو چارواکو د روسي سفر په ترڅ کې د دې هیواد واکمنانو پر خزو د لګول شو محدودیتونو د لری کولو په اړه کومې ژمنې کړې کنه وویل، د یوازې د سرمنشي او د هغه د استازو په استازیتوب خبرې کولای شي، نه د نورو په استازیتوب چې اشاره یې د طالبانو هغو جګپوړو چارواکو ته وچه د ملګرو ملتونو پلاوی کابل ته په سفر کې ورسره لیدنې کتنې ترسره کړې دي. ښاغلی دوجارک وویل دا واضح ده تر هغو چې د ښځو او نجونو د ژوند په نږدې ټولو برخو کې لګیدلي محدودیتونه بشپړ لرې شوي یا لږ تر لږه نرم شوي نه وي، د دوی په ژوند کې مثبت بدلون به ناشونی وي. هغه یو ځل بیا ټینګار وکړ چې ملګري ملتونه غواړي چې پر افغان ښځو او نجونو لګول شوي محدودیتونه لرې شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویاند د خبري غونډې په پیل کې افغانستان ته د سولې د رامنځته کېدو او سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیال روزمری د کارلو سفر ته په اشاره چې د یکشنبه په ورځ پای ته ورسو ویل چې هغه په کابل کې له واکمنو چارواکو سره په کتنه کې په ټوله کې د ښځو پر کار، زده کړې او عامه ژوند کې د لګول شو محدودیتونو او همدارنګه د ملګرو ملتونو په ادارو کې زموږ د خزینه کارکوونکو پر کار د لګول شو بندیزونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه او د دغو محدودیتونو د سم دستلری کېدو غوښتنه وکړه. میرمن د کارلو کابل ته په سفر کې د طالبانو د حکومت د بهرنۍ او کورنۍ چارو وزیرانو امیر خان متقی او سراج الدین حقانی او همدارنګ له یو شمیر افغان خزو د مدني ټولنې له غړو او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له خزینه افغان کارکونکو سره لیدنې کتنې ترسره کړې. د ښاغلي دوجارک په وینا میرمن د کارلو په کابل کې واکمنان وهڅول چې د دوهې په پروسه کې بشپړ ښکیل پاتې شي او ټول هغه نړیوال مسؤلیتونه پر ځای کړي چې په نړیواله ټولنه کې د افغانستان د بیرته ادغام لپاره ورته اړتیا ده. پر افغانستان طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته نجونې او ښځې له شپږم ټولګي پورته زده کړو راګرځول شوي او پر ښځو د ټولنې په ډیرو نورو برخو کې د فعال ګډون په برخه کې هم یو لړ سخت محدودیتونه لګول شوي چې د بشري حقونو ډلې د نړیوالو منل شوو بشري حقونو څخه جدي سرغړونې ګڼي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه او اروپایي ټولنه وایي پر افغانستان له واکمنو طالبانو سره دوی تقریبا په هر ډول اړیکو کې او په هر راز لیدنو کتنو کې د افغان ښځو او نجونو د حقونو او پر هغو د لګول شویو محدودیتونو مسله یاده کړې ده. وړاندې په خبرونه کې به د هغو سوداګرو میرمنو له غوښتنو هم خبر شي چې وایي د افغان سوداګرو میرمنو لپاره د اروپایي ټولنې نوې طرحې باید په همغږۍ سره او په پړاو په پړاو عملي شي.
د شزو د اساسي حقوقو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه پورچ
د مخام له وو تر اتو بجو پاجوندې پړه ل ازادي رادیو واوري.
په ایران کې ډیر یو شمیر افغانان چې غوښتل ل غیر قانوني لارو ترکیه او بیا اروپا ته ولر شوی پروسه کې په دلارو لاسکونه افغانان د سختي یخنې لکابل امر شوې دي. دوی ادعا کوي چې شاوخوا 15 کسان د ترکیه سرحدي پولیسو له وهلو ډبول ورسته له بوتانو او ژمنیو جامو پرته بیرته د ایران پر لور په سختو او اورینو لارو شړلې دي. د طالبانو او د ترکیه حکومتونو د دې راپور تر خبرېدو پورې تر اوسه د دې پیښې په اړه رسمي خبرګون نه دی خودلای.
زلمو وا شات خلک دي چې واخی واخی واخی
ازادي رادیو سره په شریک شوی یو ویډیو کې خودل کیږي چې په سخت واورو کې څو تنه د یو مړ شوی انسان جسد خي ودا کوي چې دا کس د ترکی پولیسو لوهل ورسته لوڅی په بیرته په دې سخت لارو راخوشي کړي. یو شمیر افغانان چې په ایران کې میشتي او دا ویډیو یې ازادي رادیو سره شریک کړي وایي دا ویډیو د رواني جنوري په 15مه هغه مهال ثبت شوی چې دوی هڅه کوله په ناقانونه ډول له ایران ترکیه ته واوړي. په دې ویډیو غانو کې د یو شمیر ځوانانو یخشي وی جسدونه خودل کیږي او ویډیو ثبتون کې دا کوي چې د افغانان دي. د پیښین شاهدان ادا کوي چې د ترکی پولیساتو له دې کسانو بوتان او ژمنۍ جامع اخیستي او د ایران په لوري شړلې دي. هغه کس چې دغه ویډیو یې ثبت کړی د نوم د نخبرېدو او غږ بدلون په شرط چهارشنبه د جنوري 28مه ازادي راډیو ته وویل شاوخوا 15 افغانان له ترکیه تر شړلو وروسته د سخت یخنۍ لامل عمل شوي دي.
تر څو زیات افغان مهاجر چې ورونه دي 15 په 15 کال تر منځ دي دوی ادري د پیښور څخه نو ننګرهار لغمان نورستان کاپیسا پرته اوسېدونکي وغوښتل دي ایران مرګي کړو. خان صدر بابا نور برلاچی نور په ترکیه خاوره ته اوختي چې ترکیه پولیس له خوا نیول شوی او دوه شپې دوه ورځې ځان سره مهر ساتلی وو. وروسته یې بوټونه جراب یې جمپرونه اخیستل شوي ټکنجه شوي او ایران خاوره ته د شپې په 2:00 بجې راوړل شوي. د زیاتې یخنۍ له وجې تر اوسه 15 جسدونه راوړل شوي او تر شلو ژوندي راوړل شوي. د ژوندیو روغتیايي وضعیت نازک ده او نور نادرک دي.
د دې پیښې یو بل عیني شاهد چې دی هم نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل دوی وايي په افغانستان کې فقر بي وزلي او د کار نشټواله لامل شوی چې افغان ځوانان په دغه ډول سخت مرګونو لارو لخپل هواده د وټلو حادثه کوي. هغه لارې چې د بشري حقوقو د بیلابیلو بنسټونو د راپورونو پر بنسټ هر کال د لزګون افغان کډوالو ژوند دخلي. په ټولنیزو رسنیو کې په یو شمیر نور خبري شوی ویډیوګانو کې نسبتا یو تنکې زلمی ښکاری چې لاسونه او پخې یې یخ وهلي او روغتیایي وضعیت ډیر خراب دی. همدارنګ په ټولنیزو رسنیو کې یو شمیر نورې ویډیوګانې خبري شوی دي چې پکې یو ماشوم ښکاری چې لاسونه او پخې د یخ وهلو لامل زیانمنی شوی او روغتیایي وضعیت ډیر خراب دی. خو ازادي رادیو په خپلواک توګه د دغه ویډیوګانو د ثبت وخت او ځای نشي تاییدولی. د طالبانو ترکی حکومتونو د دې راپور تر خبرېدو تر اوسه د دغه پیخي پاړه په رسمي ډول کوم خبرګون نه دی خودلې. د ایران او ترکی پوله چې نږدې 2000 کیلومتر اوږدواله لري، د افغانانو لپاره د ناقانونه کډوالۍ و ډیره خطرناک لار بلل کیږي چې پکې دښتې او غرنۍ سیمې شامل دي. تر دې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان په ګډون د بشري حقوقو یو شمیر نړیوالو بنسټونو ویلي و چې افغان کډوال د ایران او ترکیې په پوله لسخت تاوتریخوالي او شړلو سره مخ کیږي. ترکیه یونان ته د نګدیوالي لامل د افغانانو او د نورو هیوادونو د کډوالو لپاره د ترانزیت یو مهمه لار ده چې هڅه کوي له همدې لارې اروپا ته ورسیږي. خو افغان کډوال ډیری وخت د پولیسو د هغو عملیاتو هدف ګرځي چې د چارواکو په وینا د ناقانونه کډوالۍ د مخنیوي لپاره ترسره کیږي. د ترکیې د کډوالۍ ادارې یو میاشت مخکې ویلي و چې په تیر نږدې یو کال کې له 200,000 څخه زیات افغان پناه غوښتونکي د قانوني اسنادو د نشتوالي له امله نیولې دي.
له خبرونو ور اخوا
زموږ غاګله آزادۍ رادیو اوري. د ایران په ورستیو اعتراضونو کې چې د ایران حکومت په کلکه وځپل، یو شمیر افغان کډوال هم وژل شوی دي. د آزادۍ رادیو د ایران څنګه فردا رادیو د لک تر لګه یو وژل شوی افغان قضیت سیړلې او تایید کړې ده. که څه هم آزادۍ رادیو د ځینو نورو وژل شویو افغانانو راپورونه په خپلواک ډول نشي تاییدولی، خو په دې راپور کې چې صفی الله ستانکزی برابر کړی د داسې افغانانو په اړه معلومات راغلي چې ګڼو کسانو یې په اړه راپورونه ورکړي دي.
د ازادي رادیو د ایران د څنګه فردا رادیو د مندنو په اساس یو 13 کلن افغان ځوان یزدان تمنا د مرغومی اجدی په 13 په مشهد کې په سر په مرمۍ وشتل شوی او وژل شوی. د افغان ځوان د خپل ایرانی ملګری سره د ایران د امنیتي ځواکونو یوې پوسټې ته نږدې د مشهد په قاسم آباد سیمه کې هدف ګرځول شوی. د افغانستان د هرات وو. که څه هم ایرانی چارواکو او افغانستان کې واکمنو طالب چارواکو له د ایران په وروستیو مظاهرو کې د وژل شو افغان اتباعو په اړه څه نه دي ویلي، خو د خپل رسنیو کارونکو او فعالانو او ځینو نورو رسنیزو او د بشري حقوقو مدافع بنسټونو د ځینو افغانانو په اړه راپورونه خبري کړي چې په وروستیو مظاهرو کې وژل شوي. اکثر د افغانانو د راپورونو له مخې ایران کې زیږیدلي او لوی شوي. د خواله رسنیو غاڼو کارونکو په مشهد کې د یو تنکی افغان لاس لزوان امیر حسین مرادی یادونه کړي، د 14 کلن په مشهد کې پیدا او لوی شوی او د نودري سیمې کې اوسېده. د مظاهرو په مهال وژل شوی او مړی تر شاوخوا 10 ورځې وروسته په بهشت رضا هدیره کې موندل شوی. په مشهد کې 2 نور افغان ځوانان 22 کلن کیارش کریم دادی او 40 کلن علی رضا بهبودی هم وژل شوي. اخو د هرات او سیدون کې چې جلیل نومیده د راپورونو لمخې د ایران د اعتراضونو پر مهال وژل شوی. د یو بل افغان وژل شوی پاړه هم ایرانی رسنیو او فعالانو راپور ورکړی. له دې ډلې د جنوبي اسیا د رسنیو د سیډنې انسټیټیوټ سامري په خپل اکسپانه د جنوري په شلم راپور ورکړی چې یو افغان تبه وزیر احمد تاجیک په تهران کې د امنیتي ځواکونو په ډزو وژل شوی. دغه مرکز راپور ورکړی چې د افغان تبه د جنوري په اتمه هدف ګرځېدلی او په ډیر احتمال له لومړنیو افغانانو به و چې د ایرانیانو په مظاهرو کې وژل شوی وي. ازادي رادیو لای یزدان تمنا پرته د پاسنیو نور وژل شو افغان ادباو پاړه راپورونه په خپلواکته غنشي تاییدولې، خو د دغو کسانو پاړه د خواله رسنیو فعالانو او یا د بشري حقوقو اړوند مدافعینو راپورونه ورکړي. د ازادي رادیو فردا برخه راپور ورکوي چې د غاڼو دغو وژل شو افغانانو کورنۍ او خپلوانو د امنیتي ګواښونو په خاطر له خبرو کولو ډډه کړي. اخوا له دغه ټولو سره سره په هرات کې د ایران جنرال کونسل علي رضا مرحمتی ادعا کړي چې افغانان د ایران په ورستیو مظاهرو کې نه و دخیل. هغه زیاته کړي چې ځینې ډلې او هیوادو نغواړي افغانان په اعتراضونو کې ښکیل وبولي سو د افغانستان او ایران اړیکې سړې کړي. په ایران کې میاشت مخکې د ډالرو د بیساري لوړې دوه او د ګرانو په خبرګون خلک په مظاهرو وتل چې ډیر ژر د مظاهرې ټول هیواد ته پراخي او د رژیم زد بڼه یې خپل کړه. په مظاهرو کې ایرانی ځواکونو د خلکو مخاوني ولا او تر ډیره یې هغوی وځپل. د ایران د بشري حقوقو د فعالانو خبري ارګان هیرانا چې په امریکا کې میشته راپور ورکړی چې لک تر لګه 6,000 کسان وژل شوي دي. دا شمیر په داسې وخت کې لانیږي چې په ایران کې انټرنیټ او مخابراتي شبکې بندې دي او د مړینو تلفات ښایي تر دې ډیر لوړ وي. ټایم مجلې د یکشنبې په ورځ د ایران د دوو روغتیایي چارواکو په اوله رپورټ ورکړی چې د جدي په 13 او 19 په 2 ورځو کې چې د حکومت خونړۍ ځپنې خپل اوج ته ورسېدې، تر 150,000 پورې خلک وژل شول.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي رادیو خبرونه او ریښتقدر منوریدونکو د هم په پای کې د خبرونه ورستای راپور. یو شمیر افغان سوداګری میرمنې د خځو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره د اروپای ټولنې د نویو طرحو په اړه وایي چې د پنګونې باید په همغږۍ سره او پړاو په پړاو عملی شي. ترڅو د پروګرام لپاره تر پایه د خزو ځواکمنتیا پر اختینی ډول تضمین کړي. دوی آزادې رادیو ته ویل چې ډېرې خزي په تیره هغه نجونې چې له زده کړو محرومې دي، سره له دې چې ښه طرحې او نوښتونه لري خو خپل کاروبار نشي پیلولی او د اقتصادي فعالیتونو د پیل لپاره مالي او تخنیکي ملاتړ ته اړتیا لري. اروپایي ټولنې په تیرو نږدې دوه میاشتو کې په دوو پړاوونو کې د افغانستان د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره 15 میلیون یورو ځانګړې کړې.
یو شمیر افغان سوداګری میرمنې وایي د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره د میلیونونو یورو په ارزښت د اروپایي ټولنې د نویو پروګرامونو په رڼا کې پانګونې باید په روښانه او ځنځیري ډول ترسره شي، څو د پروګرام له پیل تر پایه پورې پکې د دوی ځواکمنتیا تضمین شي. په هرات ولایت کې د زعفرانو د تولید یو شرکت مسؤل چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل د ښځو د رښتینی پرمختګ لپاره باید دا پروګرامونه هر اړخیزې تګلارې ولري او د بیلابیلو مسلکونو روزنه او د هغو ښځو د مهارتونو لوړول چې د شرکتونو مشري کوي پکې لومړیتوب وي. دا چې په شرکت کې یو شمېر ښځې او نجونې کار کوي ټینګار کوي چې دې پروګرامونو کې باید د ښځو د امنیت د ټینګښت، د جنسیتي تبعیض له منځه وړلو، د کاروبارونو د ثبت بهیر اسانه کولو او د محصولاتو د صادراتو لپاره د زمینې برابرولو موارد هم شامل وي، ترڅو ښځې وکولی شي د دوامدار او سم ملاتړ په ترڅ کې خپل اقتصادي فعالیتونه پراخ کړي.
د فعالو ښځو د ودې لپاره څو اړخیز چلند ته اړتیا ده. د هغو ښځو او نجونو د ځواکمنتیا لپاره مسلکي روزنه چې له زده کړو پاتې دي، د ښځو په مالکیت شرکتونو کې د بشري ځواک روزنه او د هغو ښځو د تخصصي مهارتونو لوړول چې د شرکتونو په راس کې دي. یعنی دا پروګرامونه باید له پیله تر پای پورې په روښانه او ځنځیري ډول پر بیلابیلو برخو پانګونه وکړي، نه دا چې پر هغو کسانو پانګونه وسي چې نه تخصص لري، نه پوها او نه تجربه.
دا په داسې حال کې ده چې اروپایي ټولنې اعلان کړی چې د سیمه ییزو تشبثاتو له لارې د ښځو اقتصادي پیاوړتیا یا وی لیډ پروګرام په دویم پړاو کې 10 میلیونه یورو پانګونه کوي. دې ټولنې د جنوري په 22 په یو بیان کې ویلي چې دا پروګرام له ښځو په اقتصادي فعالیتونو، لومړنیو پانګونو او د دوی له وړو او متوسط شرکتونو ملاتړ کوي او د روزنې، سلام مشورو، بازارونو او مالي خدمتونو ته د لاسرسي له لارې به د شرعي مالي طریقو پر بنسټ د عاید ترلاسه کولو فرصتونه زیات کړي. د اروپایي ټولنې او د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام یا یو ان ډی پی مسؤلین چې د دې پروژې عملي کوونکي دي وایي دا پروژه د دغو ګډو اقداماتو له لارې د کورنیو اقتصادي توان پیاوړی کوي، د ښځو عاید زیاتوي او په اقتصادي پریکړو کې رول لوړوي. په بیان کې دا عمل شوی چې د دې پروګرام دویم پړاو به په هغو مرکزي او غرنیو ولایتونو کې عملي شي چې لږ امکانات لري. هلته چې د اروپایي ټولنې په وینا د ښځو کاري ګډون کم او مالي خدمتونو ته لاسرسی محدود دی. د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف ښار کې یو سوداګر ښځه چې د خیاطۍ یو کارخونه لري او لسګونه ښځې او نجونې په کې کار کوي وایي یو شمېر ښځې په ځانګړي ډول له زده کړو محروم نجونې ښې طرحې او نوښتونه لري، خو په خبره د اقتصادي فعالیتونو د پیل لپاره مالي او تخنیکي ملاتړ ته اړتیا لري. دې هم چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
شاید کسایی که میخواین یک تجارت را آغاز کنن،
شاید داس کسان چې غواړي کاروبار پیل کړي هغه اندازه پانګه ونه لري چې په خپل کار باندې شروع وکړي. کیدای شي ډېر شي نظریه ولري، که څوک یې ملاتړ وکړي کولای شي د ځان تر څنګ د نور لپاره هم د کار زمينه برابر کړي، ترڅو هم ځان او هم نور په ګټه راولي. ډېرې هغه نجونې چې له ښوونځي په هنتونه او زده کړو محروم دي هڅه کوي لږ تر لږه یو مصروفیت ولري چې هم ځان او هم نور ته ګټه ورسوي. دوی ملاتړ ته اړتیا لري.
مخکې تر دې اروپایي ټولنې د تیر کال په دسمبر میاشت کې د افغانستان د خصوصي سکتور د ملاتړ په موخه له نړیوال مالي شرکت یا IFC سره د 15 میلیونه یورو یو هوکړه لیک لاسلیک کړ چې تمرکز یې د کوچنیو او متوسطو شرکتونو او د کاري زمینو برابرونکو پر ملاتړ، مالي خدمتونو ته د لاسرسي په ښوالي او د ښځو، ځوانانو او راستنیدونکو د اقتصادي مشارکت پر پراختیا و. اروپایي ټولنې ویلي چې د دې پروګرام عملي کېدل به د 2018 کال جنوري پیل او تر نیمو کلونو به دوام ولري. په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته په تیرو څلور نیمو کلونو کې له شپږم ټولګي څخه پورته له زده کړو د نجونو د منع کېدو او په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو په کار د بندیز له امله یو شمېر ښځې او نجونې اړ شوې چې د ژوند لګښتونو د برابرولو لپاره بېلابېلو مسلکونو ته مخه کړي. ډېری په کوچنیو کاروبارونو، لاسي صنایعو او ګنډنې بوختې دي. سره له دې چې طالبانو ښځو ته په ځینو مسلکونو کې د کار اجازه ورکړې، خو یو شمېر ښځې چې په بېلابېلو کارونو بوختې دي وایي د طالبانو حکومت لخوا پرې لګیدلو ګڼو محدودیتونو د دوی د فعالیتونو هم ټکنې کړي او د پراختیا مخینه ولیده. دوی وایي طالبانو په بازارونو کې په نارینه او د دوی د تولیداتو پر پلور بندیز لګولی. دغه شان د دغو کاروبارونو د رسمي ثبت په برخه کې هم په وړاندې ستونزې موجودې دي او له نارینه پرته سفر او په نندارتون کې ګډون هم نشي کولی.
لدې راپور سره قدرمن اوریدونکو د دې خبرونې پای ته ورسیدو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادۍ راډیو د درسي ساعت د پروګرام د اوریدو بلنه درکوم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم لای وحترمات مقبول کی قدر منو کلی سکون کو زبرشنا غفاری وزر به هم تاسو ټول تشرغ واس په ماده ول سم ټول کی جغرافیه مزمن پنځله سم لوستم هله د چي تاسو ټول قدر منو کلی سکون کی برتر او غچور صحت مند او سټیج او د صحت جامې بم پتن خو ژه سکون کو مکل دین چی ز تاسو د نن وزینه ولوست بل کم د تل پسیر تاسو ټول درنو سکون کو سغه یو زل به هم یی را کو ما چی مکل دین تاسو د نن وزینه ولوست بل سی تاسو ټول قدر منو سکون کی بای لخل زنون سره د یو ول سم ټولګي جغرافیه مزمن کتابچه او قلمونه ولري تر څو کولی شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځان سره نوٹ کړئ. کله مونږ غواړو چې کوم نن ورځ مې راستا سو پنځلسم لوست درسي موضوع چې دا یا هم درسي اهداف مو چې په خپل د ډبرو د سکرو اړوندي نو هله د چې تاسو ټول کله مونږ د کوم کې نن ورځ د لوست په پیپر سره ماته وکړي او یو څه معلومات ترلاسه کړئ. خوشو کتر من زکون کو وسام را کر سو د خپل نوی لوست پر لور پنیز من استاد سو د نن مزي لوست کی لمړی نه موضوع پنړی کی د ډبروس کارو پیژن درنه ینه پنړی کی ډبروس کار چې ته وای کیږي او څه دولت ډبروس کار موږ او تاسو لور دغه څنګه چې کتر من زکون کو مر تاسو په تیر لوست کی د ډبروس کارو په حق معلومات لاس تر ورل خو اوس لبی هم مر تاسو لمړی د ډبروس کار پیژنو چی د دې د ډبروس کارو من شاده چې څه خاص څه ونه او څنګه د ډبروس کارو لاس تر ورل کیږي موږ ویل سو چې د ډبروس کارج من شاده په خپل نباتي من شاله ری چې د ډبروس کارا د اونو او بوټو د ډبرینی پاتوشینی دي چې د جیولوژیکی دورې له بدلونونو سره یو ځای د خاورو تر رسوبات او طبقه لاندې شوې دي او د اوږدې مودې په تریدو سره د اکسیدنت نشټوالي او د ډیر فشار لوړوالي او د تودوخې له امله څخه د دې بڼې ته تغیر غلی دي او د دغه بڼې ته تغیر سره د ډبروس کارو باندې دغه نباتات پاتوشینی په ډبروس کارو باندې تبدیل شوې دي. موږ به یې له سودرنو زکون کوچی د ډبروس کار چې دی په خپل د نړۍ یو له مهمو تولید کوونکو سرچینو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې د انسانانو ډیر له پخوا څخه د ډبروس کارو د انرژي څخه کار اخیسته خو د ډبروس کار چې دی کلر منځ زکون کوز مرسته سو د پښون کې یو له مهمو سرچینو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د دې ارزښت دی د ډبرو د سکرو اقتصادي ارزښت د اتلسمې پیړۍ څخه وروسته کله چې د پراس انرژي په صنایعو کې ریوارډس ولا او پرمختیا پیدا کړله نو دغه نور هم پرمختیا پیدا کړه او د اوسنی اثر په صنعت کې مهم لوی اهمیت یې ځانته پیدا کړ چې د ډبرو سکرو بل بل ډولونه لري چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې وپیژنو چې د ډبرو سکرو له جملو څخه درنو ځکون کولم نه ای ډول چې دی وچ سکرو وچ سکرو یا هم د انټریست سکاره په نوم سره یی دی چې دغه ډول سکاره چې دی درونه سکون کو خپل ځاته ځنګړی تور یا هم ایرته ورته رنگ لري چې په سلو کې و اتیا څخه تر سلور نیوي پرې کاربن پکښ کې موجود دی ډیره تودوخه لري او د لوګي یا هم ایرو اندازې په کومه اندازه سره دی یعنی کله چې دغه ته اور واچول سي دی دغه لوګي یا هم دوت چې دی په کومه اندازه سره دی نو له همدې عمل څخه د برېښنا په تولید کې د ماشينونو په ګرځول کې ورڅخه په پریمانه توګه څخه استفاده کیږي. همچنان د دې تر څنګ درنو ځکون کو دویم چې دی په خپل دویم ډول د کیر د ډبرو سکاره دی چې د کیر د ډبرو سکاره په خپل هم تور د ډبرو سکارو له جملو څخه دی کوم چې دغه سکاره د کوک د جوړول لپاره دی شه د ډول سکارو له جملو څخه شمیر کیږي چې کوک هغه سکاره دی چې پرته له لوګي څخه سوځي یعنی لوګي نه کوي د هغه څخه پرته سوځي یو ډول دوت چې هغه دوت په هیڅ ډول سره نه سره ترسوي چې دی ته کچې ریتاس په خپل روزمره ژوند کې دغه سکرو سره مخامخ سول چې هغه لوګی نه کوي به تاسو په دې باندې پوه اوسئ چې دا د قیر ډول سکرو له جملو څخه دي چې قیر یعنی د بورو سکاره دي. او همدارنګه په مختلفو هیوادونو کې د قیر سکاره د نړۍ د ډیرو سکرو په څلو کې 500 برخو څخه زیات دي چې په صنعت کې ډیر لګول کیږي او د کاربن اندازې په کې په څلو کې 80 ده. یعنی د دې اندازه هغ د کاربن اندازه په کومه یا هم ټیټه اندازه سره راځي. هم چنان د دې ترڅنګ درمنو زده کوونکو دریم شدي په خپل د مجار یا هم لنګیت سکاره دي چې دغه سکاره په خپل د نورو په پرتله سره سپک یعنی د دې حجم چې دي کم دي. او دغه ډول سکاره چې دي د بوټو او لرګیو د پاتشینو څخه دي چې په بشپړ ډول سره په کاربن باندې نه دي اوښتي او رطوبت یې زیات او تودوخه یې لږ اندازه سره ده. نو دغه ډول سکاره چې هم بلل کیږي ډېر ښه او ژور سوځي او له دې عمل څخه چې رنګ یې زیړ یا هم خرمایي دي نو قهوه‌یي سکرو په نامه سره یاد سی وي. او د دې ترڅنګ درنو ځکونکو دغه سکاره چې دي په څلو کې 45 هغه سکاره چې په نړۍ کې راستل کیږي د لنګیت سکرو په نامه سره یې دي چې یو له مهمو سکرو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د نړۍ کې ستر ارزښت لري او د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبوي. د دې ترڅنګ قدرمن او ګلالي سکونکو اخرنی ډول سکاره چې هغه په خپل د تورب د سکرو پر مسره دی شي چې دا ډول سکاره هم یو له مهمو سکرو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د دوغه ډبرو سکاره چې دی دا ډول سکاره قهوه‌ای یا هم خامو سکرو ته ډیر ورته دی یا هم د دې دغه چې دی شکل چې دی ورتهوال چې دی خامو سکرو ته ورته دی یعنی رنگ چې دی خام دی او تو دوه خیلش ده او د عمر له پلوه څخه خام او تازه ښکاری ځکه چې دی یو ډول رژند جوړش په خپل ځان کې لري. نو موږ ویل سو چې د هاس کرا هم یو له مهم سکرو له جملو څخه شمېر کیږي کوم چې په ټول نړۍ کې موقعیت لري. نو اس کپلن ډول سره موږ وایو چې لوړ ډول سکاره موږ لرو په ټول نړۍ کې چې لمړنه په خپل بوچ یا هم د انټریس کاری دی دوه هم هم د کیر د ډبرو سکاره دی درې مې د مچار یا هم لنګیت سکاره دی سلرم په خپل د تور د ډبرو سکاره دی چې دا هم په نړۍ کې یو مهم سکرو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو درنو ځکه کو تر دې دم پر موږ تاسو د ډبرو د سکرو ډولونه وو پیژندل اوس هم موږ تاسو راځو په نړۍ کې د ډبرو سکرو د تولید مهم مرکزونه پیژن. یعنی په نړۍ کې د ډبرو سکرو مهم تولیدي مرکزونه کوم دي او کوم مرکزونه کې د دې څخه استفاده کیږي؟ په نړۍ کې د ډبرو سکرو مهم مرکزونه چې دي درنو زده کوونکو څلور دي چې د هغو له جملو څخه لومړنی مرکز یې د اروپا مرکز دی. دغه د ډبرو سکرو کې د اروپا د ډبرو سکرو چې دي ټولې زیرمې د فرانسې په شمال بلژیک هایلند آلمان انګلستان او پولند کې دي چې دغه سیمو زیرمې په عمومي توګه له بخاره هیڅ څخه ایسته شوې دي. او د ډبرو سکرو رګونه د پایته رسیدونو نشي چې دي لروي څخه د هغوی څخه دا سرګند شوې ده چې روسیا په ټول نړۍ کې د ډبرو سکرو لوی تولید کوونکو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د ډبرو سکرو زیرمې د ګرونزیتسک یا هم د ګوزباس څخه ترلاسه کیږي او له دې څخه پرته یو شمېر نور سیمو لکه د کار انداک بلکاش د جهیل شمال او مکسیکو ته نږدې د تولا لسمو څخه هم د ډبرو سکاره ترلاسه کیږي او د دې ترڅنګ په آلمان کې د هغو هیوادونو د ډبرو سکاره د ایستلو سیرمې دوره د لینت او د سارا سیمه ده چې د رو سیمه یې په ټوله لویدیځه اروپا کې د ډیرو مهمو سکرو له جملو سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي چې زیات مهم سکاره په دې سیمو کې پیدا کیږي. او هم شنن د دې ترڅنګ که درمنو ځکونکو د انګلستان د ډبرو سکاره د ایستلو سیرمې چې دی په خپل د سکایټلین دی منډلیز لنس دی او همدارنګه جنوبی ولیس دی د دې ترڅنګ د دغه د وخت په تیرېدو سره په انګلستان کې د ډبرو سکاره د نړۍ د مهمو صنایعو لپاره د انرژي د تولید لویو سرچینو یا هم منبعو له جملو څخه شمېرل کیږي چې مختلف کارونه ور باندې سرته رسول کیږي چې په نن وختونو کې د دغو سکارونو تقاضا په زیاته او پرمانه کچه سره پیدا شوې. همچنان د دې ترڅنګ دویم چې دی مهم مرکز دی په نړۍ کې هغه په خپل د شمالي امریکا دی چې په دغه سیمو کې د ډبرو سکرو د کارونو پراختیا ډیره زیاته ده او په امریکا کې د ډبرو سکرو د ایستلو لوی سیرمې موجود دي چې د هغوی له جملو څخه تر اوسه پورې له ټولو سیمو څخه راایستل شوي اسکاره نه دي راایستل شوي یعنې په پریمانه توګه سره نه دي راایستل شوي په ځینو سیمو کې اوس هم شته. نو موږ ویلی سو چې د امریکا متحده ایالاتو د ډبرو سکرو د نړۍ تر ټولو ټولو لوی زیرمې لري چې له هغوی لویو صادراتي هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي، او همچنان د شمالي امریکا د ډبرو سکرو د ترلاسه کولو ډېر لوی صنایع مهم ښارونه چې دي لویدیز ویرجینیا د پلنسینیا د الینیاز د کنتاکی د وحیو د اندونیا د او کلورادو هیوادونه دي چې د یو له مهمو ډبرو سکرو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د صنایع په برخه کې پرمختللي رول لوبولی دي. د دې ترڅنګ کډرمن زده کوونکو په نړۍ کې د ډبرو سکرو د مهمو مرکزونو له جملو څخه درې مرکز سری هغه د آسیا مرکز دی چې دغه مرکز په خپل د دې لوی وچې د ډبرو سکرو د زیرمې ډیری لږې پیژندل شوې دي، کوم چې دغه په ډاټا سره ټاکل شوی دی، خو هغه قانون چې د سایبریا د اوسپنې د پټلۍ په اوږدو کې او دغه سیمو په غرونو کې پیژندل شوی دی، د هغوی په جملو کې جاپان، ویتنام، چین، هند، ایران او افغانستان د ډیرو ډبرو سکرو قانونه پکې موجود دي. یعنی دا هغه مهم هیوادونه دي په آسیا لوی وچه کې کوم چې د ډبرو سکرو مهم قانونه پکې موجود دي، چې په اوسنی وخت کې یعنی چین چې دی په اوسنی وخت کې د ډبرو سکرو د ایستلو ډیر لوی سیمه ده چې د هوانګو هو کې څخه نیولې بیا تر د منجوریا تر جنوب پورې دغه ډول قانون پکې کې ایستل کیږي. جاپان هم یو څه اندازه د ډبرو اسکر لري چې د اوسپنې د ویل کې درو په کارخانو کې وسخه استفاده کیږي، او هم چینان، هند، ایران او افغانستان هم یو له مهمو ډبرو سکرو د ایستلو له جملو څخه شمېرل کیږي چې زیاته په پریمانه توګه سره ترې استفاده کیږي. وس هم درنو زده کوونکو څلرمه برخه بلوچی څلرمه برخه کې د نړۍ د مهمو ډبرو سکرو له مرکزونو له جملو څخه په خپل په جنوبی نیمه کره کې د ډبرو سکرو سرچینې کچیر مور تاسو وایو درنو زده کوونکو د جنوبی نیمه کره د ډبرو سکرو قانونونه د شمالي نیمه کره سره کچیر مور تاسو دی یو د بل سره مقایسه کړو، نو په جنوبی نیمه کره کې د سرچینې لږ دي، داسې چې د جنوبی ټولې نیمه کره د ډبرو سکرو قانونونه د نړۍ د رئیس تر شو د ډبرو سکرو په سلوکي پنځوس برخه جوړوي. نو د دغه سکرو مهمه برخه په استرالیا کې موجوده ده، همدارنګ د دې ترڅنګ د افریقا په جنوب ختیځ کې او په جنوبی امریکا کې په تیر بیا په چیلی کې د ډبرو سکرو پیژندل شوې دي چې مهم ارزښت لري، او د لومړنۍ نړیوالې جګړې څخه مخکې د ډبرو سکرو مهم صادرونکي هیوادونو له جملو څخه آلمان، انګلستان وو، خو وروسته تر هغه بیا د ډبرو سکرو د صادرولو په بازارونو کې بدلون او انقلابونه رامنځته راغلل، او دې حالت کې بدلون رامنځته راغلی چې یو شمېر اندایش کار کړی دی چې لوی تولید کوونکي او اساس د ډبرو سکرو ځان تولید کړي او صادرولو ته یې دویمه درجه اهمیت ورکړی دی. چې ښه مثال موږ تاسو د امریکا متحده ایالاتو خپل د ډبرو سکرو لویدیځ اروپا او کاناډا ته صادر کړی دی، یا هم وس صادروي چې همدارنګ پولینډ خپل د ډبرو سکرو روسیې، چلوسکیا، سویډن، استرالیا ته صادروي، استرالیا ډیره برخه بیا د ډبرو سکرو جاپان، جنوبی کوریا ته صادروي، همدارنګ آلمان خپل ډبرو سکرو یو شمېر اروپایي هیوادونه ته لیږدوي، اروپا بیا خپل زیاته اندازه د ډبرو سکرو آلمان، رو او سارا سار لسیمو څخه واردوي، همدارنګ د ډبرو سکرو په ډیرو زیاتو ځایونو کې کارول کیږي چې په اوسنی وخت کې درنو ځکونکو نه یوازې دا چې د برېښنا په فابریکو کې، د کورونو په تودولو کې، د پخلي په پخولو کې او د اورګاډو په چلولو کې ترې ګټه اکثر کیږي، بلکې پکې میوي صنایعو کې لکه لینون، پلاستیک، عطر، درملو او ترکیبي شیانو په جوړولو کې هم په پریمانه توګه سره ګټه ترې اکثر کیږي، چې هغه دویمه درجه محصولات ورڅخه جوړیږي لکه کیر، رنګ مواد، سلفایډ، انومیا، همدارنګ مصنوعي نفت او مصنوعي ربر او داس نور هم مرتبطاسو د دې په واسطه سره لاسته راوړل شو. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پرې مرتبطاسو د ډبرو سکرو ډولونه او پیژندل، او هم شنن د ډبرو د سکرو مهم مرکزونو مو په نړۍ کې پیژندل، هله ته چې تاسو یو څه معلومات ترلاسه کړی اوسئ. اوس هم د لوس راتلونکي برخه تر ازو چې په دې برخه کې تاسو کورنۍ دنه د کورنۍ دند کې د وسپارنه دي. لومړنی سوال د ډبرو سکرو څه شي دي تشریح کړئ. دویم سوال د ډبرو سکرو د څه څخه مېستر ازي. نو نو کتر مونږ د کون کوستاس د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پاتره سي چې هله د چیو سم تر لاسه کړی وي او په یوسف اوسې اوسې تر بل داسې درس پر چې زستاس په درنه حضور کې حاضر یم. د لافه ما شه وخت ورته
د درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اوزه بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم له احترامات مې قبول کړئ قدر منو غلری زكون کو زبرشنا غفار یو زلبه هم تاسو ټول تشریح واس په مادت ول سم ټول کی جغرافیه مزمن بنزل سم لوسته هله د تاسو ټول قدر منو غلری زكون کی برتر او جوړه صحت مند او سری او د صحت چمه په تنوی نو قدر منو زكون کو مخکله دین شي زاد نن ورځ تاسو لوس فایل کما تاسو ټول قدر منو زكون کی باید تل په سیر لخل زانو سره خپل د ول سم ټول کی جغرافیه مزمن کتاب چاو قلمونه ولري تر څو کولای شي د تل په سیر د نن ورځ د لوس مهم نکات په خپل کتابچو کې لزانو سره نوٹ کړئ او پر راتلونکي وختونه کې نه یوازې داسې تاسو خپل بلکې تاسو د فامیل او کورنۍ غړي او هم چې نن نورمال کړو دوستانو سره هم شریک کړئ او ترې استفاده وکړئ قدر من زكون کونن راس په پنځله سم لوست کې زموږ تاسو درسي اهداف عبارت دي لومړی د باختي کلیتوانی او سلاوی ژبه دویم هندي او اردو ژبه دریم اړیکه او نړیوال کې دنه دا هغه درې مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به په بشپړه توګه سره معلومات ترلاسه کړو نو هیله ده چې تاسو ټول قدر من زكون کې د لوست پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړئ قدر منو خوښ زکون کو د لسته په پښه بو کې لمړی مرو تاسو د باقتی کلیتوانی او سلاوی ژبه پیژنو او د هغه په حق له معلومات لاسته راوړو خوښ زکون کو سلاوی ژبه په خپل د هند د هندو او اروپایي ژبو له څنګه له یې هم له برخو له جملو څخه شمیرل کیږي چې رشا یې هم انشاء یې په خپل هندو او اروپایي ژبه دي چې په ختیځ اروپا او بالکان په نورو هیوادونو کې دي په سلاوی ژبه باندې خبرې کوي چې په ختیځ اروپا او بالکان کې دغه سلاوی ژبه شیدم مروجه ده یې هم په د دې څه توګه سره ریواج دی همدارنګه د دې ترڅنګ که درمون زكون کو د مسیحات لمړی پیړی په پیل کې بلتیکي او سلاوی قبیلو د ختیځي اروپا لوی برخه مونې ولا چی په لویدیځ کې بیا بیر د جرمني قبیله او په جنوب کې اریایی قبیلو استوګنه درلوده چې د پنځمې پیړی څخه وروسته سلاویانو د خپل نفوس سیمه په بیلابیلو خواو کې پراخه کړله او اوس دغه سلاوی ژبه چې د ختیځي اروپا په پراخه ساحه کې ژوند کوي او دغه ژبه باندې خبرې کوي چې دغه ژبه دغه سلاوی ژبه په ختیځي اروپا کې په پراخه ساحه کې رواج لري همدارنګه قدر منو غللی سکون کو سلاوی ژبه یو له هغو ژبو له جملو څخه شمیرل کیږي چې زیاتې محلي لهجې لري یعنی د محلي لهجو څخه په زیاته کچه څخه ترې استفاده شوی دی چې د دې یو له مهمو لهجو څخه روسي ژبه ده چې دغه در روسي ژبه په خپل د سایبریا او په تایگا کې د دې تر څنګ د ترانس او سایبریا د اوسپنې د کرښو په دواړو خواو کې د دې تر څنګ د آذربایجان او اوکرين کې په مروجه توګه سره رواج لري او زیات شمیر کسان چې په همدغه ژبه باندې خبرې کوي نو د دې تر څنګ کډر منو غلري زكون کو دغه سلاوی ژبه چې د پسو محلي لهجو باندې ویشل کیږي چې د هغو جملو څخه په خپل هنګري بالکان یو څه خلک او همدارنګه چایکان سلوکیان پلونډیان سربیان او همدارنګه بوسایان کروتایان بلغاریان او مقدونی خلک دي په دې ژبه باندې خبرې کوي چې د بالکتیک د سمندرګیو د سواحلو د خلکو ژبه د سلاوی ژبه سره یو بل ته ورته والی لري یعنی د بالکتیک د سمندرګي د سواحلو کوم خلک چې ژوند پکې کوي د هغو خلکو او سلاوی ژبه چې دي یو بل سره ورته والی لري او لیتوانی ژبه هم د سلاوی ژبه د کورنۍ څخه شمیر کیږي چې نسبتا ځینې کلمات او ځینې اصطلاحات یو بل سره ورته دي او له دغه څخه لسانګو څخه اخصر شوی دی نو درمن زكون کو تر دې دم پرې مو تاسو د بالټیک لیتوانیا او سلاوی ژبو په حق معلومات لاس تر وړل هله د شي تاسو یو معلومات تر لاسه کړئ او سیری او یوسف او سیری اوس هم د لوس راتلونکو برخه تر ازو چې په دې برخه کې به مو تاسو هندي او اردو ژبه او پیشنو چې هندي ژبه کوم ژبه ته ویل کیږي او اردو ژبه کوم ژبه بلان او خلاص ډول سره کچیر و یو هندي ژبه په خپل د هند اصل او رسمي ژبه ده چې زیات شمیر کسان د هند مسلسل ټول کسان چې په هندي ژبه باندې خبرې کوي چې په اوس وخت کې انګلیسي ژبه هم په هندستان کې مروجه یا هم رواج شوی ده همدارنګ اردو ژبه شید درونه زكون کو د پاکستان بنگالی او بنگلاديش اصلي رسمي ژبو له جملو څخه شمیرل کیږي چې زیات شمیر کسان په همدغه ژبه باندې خبرې کوي او دغه اردو ژبه شید په خپل ځان کې له تاریخي ژبو له جملو څخه شمیرل کیږي چې اردو په تاریخي لحاظ څخه د سانسکریت له څخه مشتک شوی ده او له پارسي سره ګډ شوی ده یعنی یو د بل سره ګډ شوی دي او له هغه څخه یو نوی ژبه چې د اردو په نوم سره جوړ شوی ده رامستقلی ده او په پای کې د بیلابیلو لاملونو له مخې څخه دغه د پاکستان بنگلاديش او هند یوې برخې ګډ ژبه وګڼل شوی ده چې پاکستان بنگلاديش او همدارنګه د هند زیات شمیر کسان په همدغه ژبه باندې خبرې کوي چې دغه ژبه د شاه جهان د حکومت په دوره کې د 1420 کال څخه بیا تر 1515 میلادي کال پورې په هند کې د تیموریان د کورنۍ بنسټ شیدونکي چې خپل د ظاهر الدین بابر لمسی چې د هند د مغولیانو په نوم سره هم یاد شوی دی، د اردو ژبې په نوم سره ونوموله، او دغه اردو ژبه چې د قدر منځ کوونکو د دې بنسټ یا هم د دې بنجیات چې اخیستل شوی دی د پخوانی پارسي، ترکی او هندي ژبو څخه اخیستل شوی دی، چې لومړنی بنسټ یې په خپله په هند کې د مسلمانانو د پتهینو پر اطلو سره ایښودل شوی دی. نو په همدې خاطر سره موږ تاسو ویلی سو چې دغه اردو ژبه چې ده د ترک، پاریس او هندو عسکرو یو له عسکري غونځایونو څخه یو ژبه ده چې په اردو ژبه کې درې ژبې استفاده شوي دي چې ترکی، دری او همدارنګه هندي ژبې دي چې د دغو ژبو څخه جوړه شوې ده، او اردو په ژبه په نوم سره نومول شوې ده چې وروسته بیا د انګلیسي د یو څو پیړیو واکمنیو په واسطه سره د انګلیسي اصطلاحات ورباندې کړ شوي دي چې ځینې اصطلاحات یې بیرته د انګلیسي کلمات دي. موږ ویلی شو چې دغه اردو او هندي ژبې چې دي یو له مشهورو ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې هندي ژبه په خپله رسمي اخصص چې دي بیرته د هندستان ژبه ده چې د هندي اصلي او رسمي ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي، خو اردو ژبه د پاکستان، بنګالي او بنگلاديش له اصلي او رسمي ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې په دې ژبه کې په خپل پخوانی پارسي، ترکی او هندي ژبه باندې کړي دي چې د دوغ له بنسټ څخه بیرته هندي ژبه له مهمو څانګو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې په زیاته کچه سره اردو له هندي ژبې سره ورته والی لري. نو که تر موږ ځکه کو تر دې تم پرې موږ تاسو هندي او اردو ژبه او پیژندلې، هله مندې چې څه معلومات مو ترلاسه کړي وو چې او یو څه پوسی وو سری. اوس هم د لوس راتلونکي برخې تر ازو چې په دې برخې کې به موږ تاسو اړیکی او نړیوال کېدنه وو پیژنو، چې اړیکی څه ته ویل کېږي او نړیوال کېدنه څه ته ویل کېږي. کدرمونه ځکهونکو کچیر مړه تاسو خپل شاوخوا او چاپریال او محیط متوجه اوسېږو، هغه پرمختګونه چې د پوهنې په بیلابیلو برخو کې رامنځته شوي دي، هغه کچیر مخابرات اوسېږي، هغه کچیر د سپورمکي معلومات اوسېږي، هغه کچیر انټرنیټي معلومات اوسېږي، یا هم ټکنالوژي اوسېږي، او داسې نور هغه کومې لاسته راوړنې چې په نړۍ کې پخوا نه وې موجودې او اوس وخت رامنځته شوي دي، هغه ټول پرمختګونه د هیوادونو او ولسونو ترمنځ اړیکې او ارتباط ټینګولو لامل ګرځېدلې دي. په اوس وخت کې دغه اړیکه او نړیوال کېدنه له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي، او هر انسان کوشش کوي تر څو د نورو انسانانو سره وویني، لیدنه وکړي، د هغوی د خویو حاصلات په هر کې وپوهېږي، ارتباطات ورسره ټینګ کړي او له نړیوالو کسانو له جملو څخه وشمېرل شي. نو موږ ویلی سو هغه لیر پاسلی څخه چې موږ تاسو معلومات لاسته راوړو، هغه کچیر د سوداګری په باره کې وي، کچیر د صنعت په باره کې وي، کچیر د ځمکې په باره کې وي، یا هم هوایی او سمندري او داس نورو برخو په باره کې وي، دا ټول معلومات موږ تاسو د پرمختللي او عصري ټکنالوژي په واسطه سره لاسته راوړلای سو، او هغه کوم کارونه چې موږ تاسو په ورځني ژوند کې سره ترسو، هغه کچیر په د هیوادونو ترمنځ اړیکه او ارتباط جوړول وي، یا هم د وی سیمې څخه وبې سیمې ته معلومات انتقالول وي، یا هم د ډیر او پروتوسیمو کې زموږ او ستاسو د هیوادوالو اوسېدل، زموږ او ستاسو د کورنۍ غړي اوسېدل، د هغوی سره ارتباط او اړیکه نیول، دا ټول موږ او تاسو ته دغه کوم انټرنیټي وسایل چې دي، کوم ټکنالوژي، نوې عصري ټکنالوژي ته شوړ سوي، د موږ او تاسو دغه اسانتیا برابروي تر څو موږ او تاسو وکولای شو یو اړیکه درلودونکي کس او یو نړیوال شخصیت له خپل ځانو څخه جوړ کړو او په خپل ژوند کې له دغو څخه استفاده وکړو. نو موږ ویلی شو کدر موږ زده کوونکو چې د اړیکه پرمختګونه، یا هم ټیلی کمیونیکیشنز چې دی پرمختللې رادیو، ټلیفونونه، موبایل، انټرنیټ، پیکس او د نړۍ د سپورمکیو سیستمونو د نړۍ هیوادونه یو بل ته نږدې کړي دي، چې د هغه واټن کې د نړۍ د هیوادونو ترمنځ موجود لمنځ څخه وړي، هغه واټن یې هم هغه لیر فاصله چې موږ تاسو یې په لاند وخت کې نسو لمنځه وړلی، خو دغه انټرنیټ، پیکس او سپورمکیو سیستمونه چې دي د موږ تاسو ته دغه اسانتیا برابره کړې ده تر څو د پرمختللې او عصري ټکنالوژي څخه استفاده وکړو او دغه لیرې واټنونه له منځه یوسو، او همدارنګه د ارتباطي او د اړیکو د خبرتیا وسایل چټکه وده لکه پاکس، کمپیوټر، انټرنیټ، ټلیفون، ټلویزیون او داسې نور د هیوادونو د نږدې کولو لپاره موږ تاسو ته زمینه برابره کړې ده. چې ښه مثال موږ تاسو داسې ویل سو کچيري د بادر تی مالونه، یا هم هغه مالونه چې موږ تاسو یې تولید کړی دي، دغه مالونه وغوړو له یو هیواد څخه بل هیواد ته انتقال کوو، دغه سوداګریز مالونه یو هیواد څخه بل هیواد ته، مثلا د استرالیا څخه نیویارک ته نوارید کړو او نیویارک څخه بیرته د بوې د واریټ کو نه دغه واریټ کوونکی توکي چې دی مرتبس کول سو د انټرنیټ په مرسته باندې د کمپنۍ سره د خپل معلومات په باره کې ډیسکاس وکړو، د هغوی سره خبرې وکړو او خپل نوې پړاوونه فرمایش اخیستل او د سنو کوم کارونه چې بیمه اخیستل، د معلومات بایه، د معلومات کرایه، د معلومات هغه کوم خصوصیات چې دغه ټول مراد تاسو کولی سو د انټرنیټي وسایلو په وسیله سره د الکترونیکی ویزو په اخیستلو سره کولی سو چې دغه ټول کارونه د انټرنیټ له لارې څخه خلاص کوو، حالې کړو او په لنډ وخت کې خپل ټول کارونه په کور کې سرته ورسوو. نو مراد تاسو ته دغه انټرنیټي او عصري ټکنالوژي دغه ټول اسانتیاوې برابرې وي چې نه یوازې دا چې مراد تاسو په خپل ورځني ژوند کې پرې مخته کول سي، بلکې مراد تاسو کولی سو خپل په آینده ژوند کې هم د دغه انټرنیټ وسایل په وسیله سره پرمختګ وکړو. نو یوازنی شی چې دی هغه زموږ تاسو په ژوند کې کچیر موږ تاسو غواړو اړیکه او نړیوال کېدونکي شخصیتونو له جمله څخه وشمیرل سو، نو موږ تاسو ته پکار ده چې زیات شمیر کسانو سره اړیکه او ارتباط ولرو او د عصري ټکنالوژي سره بلدتیا ولرو. همدارنګه که درمونه زده کوونکو هغه وسایل مراد تاسو نن ورځ په لوست کې پیژنو چې د اړیکو د وسایلو له ډولونو له جملو څخه شمېرل کیږي او دغه د اړیکو وسایل کوم وسایل ته ویل کیږي. موږ ویل سو که درمونه زده کوونکو د پیغام انتقال شي د جغرافي حقایقو موندل او د نور علومو په سیر د اړیکو وسایلو پورې چې اړ لري، کچیر مراد تاسو غواړو د هیواد جغرافي موقعیت په حق له د یو هیواد جغرافي ویش، د یو جغرافي هیواد مشري ویش، د هغوی د کوم او نژاد په حق له معلومات لاسته راوړو، یا هم همدارنګه د ځمکې د کائناتو د پوژمی د سیارو مریض نظام شمسی نظام یا هم د دوه شان په باره کې معلومات لاسته راوړو. موږ تاسو عمومي توګه سره کولای شو چې د نوي پړاوونو څخه یعنی د عصري ټکنالوژي څخه استفاده وکړو. نو موږ تاسو ته ټول ته پکار ده چې د جغرافي څنګه هغه زده کوونکي چې غواړي جغرافي علم ترلاسه کړي، نو هغوی ټول ته پکار ده ترڅو د عصري ټکنالوژي څخه استفاده وکړي، اړیکې وپیژني، د هغوی د وسلو ډولونه وپیژني، د هغوی د نمونه سره آشنا شي. نو ویل سو چې انسانان د ژوندانه په لومړي وختونو کې چې په ځمکه باندې راغلي و د ځمکو د نشو او ساده وسایلو څخه ګټه اخیستل چې په هغه لومړي وختونه کې انسانانو به د حیوانات په واسطه سره مالونه دی وځي څخه بل ځای ته انتقالول، همدارنګه په پلی ډول سره به د وسیم څخه بل سیمې ته لیک او احوال پرسی کوله، لیک به د وسیم څخه بل سیمې ته په پلی توګه سره استوي، یا هم احوال پرسی چې به کوله په شو ډول، یا هم په پلی توګه سره به سره تر سو. خو په دا ورستي وختونه کې چې ټکنالوژي پرمختګ وکړي، نړۍ پرمختګ وکړي، ساينس پرمختګ وکړي، نو په دې وختونه کې موټر سیکلونه، موټرونه، سیملورن کې ټلیفونونه، مونولوګ او همدارنګه بي سیم ټلیفون، رادیو، ټلویزیونونه، انټرنیټي وسایل، داسې وسایل مې استراغله چې دغه لری واټن او لری فاصله په لنډ وخت کې سره راکمه کړل او د خلکو او انسانانو ترمنځ ارتباطات ټینګ کړل. نو که چیرې زموږ تاسو څخه یو څوک پوښتنه وکړي چې اړیکې او د هغو وسایلو نمونه مو راټاست واخلي، نو موږ تاسو په لنډ ډول سره کولای شو چې هغوی ته ووایو چې عصري وسایل چې دي د میډیا د اړیکو وسیلې چې دي، په خپل رادیو د چې منځني دي او ورته د اف ام سپیلری، همدارنګه ټلویزیون دی، موبایل دی، کمپیوټر دی، انټرنیټ دی، مصنوعي سپورمکی دی، چې مراد تاسو کولی سو د هغه په حق له معلومات لاسته راوړو او د نړۍ د حال او احوال څخه خبر سو او دغه کومه فاصله یا هم واټن چې د خلکو ترمنځ دی هغه راکم کړو. نو که درمونه زده کوونکو تر دې دم پورې مراد تاسو د اړیکې او نړیوال کېدنه او همچنان د اړیکو د وسایلو ډولونه وپیژندل، هله د څو معلومات مو ترلاسه کړي او سیږي وساندلو سره راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې ستاسو کورنۍ دنده ده. په کورنۍ دنده کې درې پوښتنې دي چې هرې پوښتنې ته به تاسو مطابق ځواب ورکړئ. لومړنۍ پوښتنه د اړیکو د وسایلو ډولونه ووایاست، دویم د اړیکې او نړیوال کېدنه تشریح کړئ، دریم هندي او اردو ژبې تشریح کړئ. نور نو ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسیږي. ښه وخت ته غواړم. الله پامان.
لرے 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 تماشے